دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دوه نیم بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته ښه راغلاست وایو. په خپرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا افغانستان پاکستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
سرټکی د ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالي ډلې شتون د ټولي سیمې لپاره خطر بللی. پاکستان ویلي اسلام آباد ته ورتلونکي افغان پلاوي سره به د سولې خبرو اترو پر بیا پیلولو خبرې کوي. د اسلامي دولت وسوالي ډلې د هغې بمې چاودنې مسؤلیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې 850 کسان ووژل. د ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې اسلامي دولت وسلواله ډلې شتون د ټولي سیمې لپاره خطر بللی او د مخنیوي غږ کړی دی. نن د پاکستان د سفر پر مهال په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره غړي خبري غونډې ته جواز لري پول چې د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. د وای موږ هیله لرو چې د سولې عمل په لړ کې زموږ په فکر ضرورت دی. خبرې دی چې د انتها پسندۍ پر ضد جګړه وسی په تیره بیا په افغانستان کې د داعش د نوو عناصرو د رامنځته کېدو پر ضد، ځکه چې دا زموږ د ټولو لپاره یو ګواښ دی او موږ د دغو خطرونو د مخنیوي لپاره د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ د هر ډول همکارۍ هرکلی کوو. د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په دې موقعه وویل چې د ایران د جوهري پروګرام پر سر د نړیوال تړون وروسته به شایي له دې هېواده بندیزونه لرې سي چې دا به د تهران او اسلام آباد ترمنځ په تجارتي او مالي برخه کې نوې لارې خلاصې کړي. پاکستان ویلي اسلام آباد ته ورتلونکي افغان پلاوي سره به د سولې خبرې اترو پر بیا پیلولو خبرې کوي. افغان پلاوي به نن د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشر کې پاکستان ته رسي. نن په اسلام آباد کې له ایراني وزیر خارجه سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې سرتاج عزیز وویل د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د لومړي پړاو خبرو کې ښه پرمختګ شوی و. دا وای موږ وسم دا فکر کوو چې د سولې خبرې اترې تر ټولو ښه لار ده. خو د دې لارښوونه به د افغانستان لومړیتوبونه یا ترجیحات کوي، ځکه چې دا د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د روغې جوړې او سولې خپله پروسه ده. نو موږ به له دوی سره پر دې خبره کوو چې څنګه د سولې خبرې بیا پیلوي او پر مخ وړلای شو، او موږ به چې په هره طریقه کولای شو مرسته به جاري ساتو. د افغانستان ولسمشر یو ویان ظفر حشمی د چهارشنبې پر ورځ مشال ډلو ته ویلي چې افغان پلاوی به پاکستان د هغو ترګرو ډلو پر ضد عملي ګامونه تعصبي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپلو ستونزو د هواري لپاره جرګه کړې ده. وبخشي جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبې په ورځ ناوخته په بنو کې د اوتمانزو وزیر په ورابلل سوې غونډه کې جوړه شوې وه. دوی وویل چې د دې نوې نماینده جرګې جوړولو هدف د شمالي وزیرستان د بیکورکراسو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کول دي. د جرګې مشرانو وویل دوی په خپله سیمه کې امن، تعلیم او د ژوند ټولې اسانتیاوې غواړي. د پاکستان فوج د عملیاتو له کبله له شمالي وزیرستانه تر 300,000 زیات خلک بیکوره شوي چې زیاتره په بنو او خوست کې میشتي. په خبر ایجنسی کې چاودنې د پاکستان فوج د یو کیپټن په ګډون درې عسکر وژلي دي. دا خبره د فوج د عامه اړیکو د څانګې و چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشال ریډو ته وکړه. د ویل چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ د خبر ایجنسی په لیرې پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې ده. د چارواکي وویل چې پر امنیتي ځواکونو دا چاودنه هغه وخت شخ کړل شوې بم په وسیله وسوه چې دوی د وسلوالو پر ضد د پرمختګ په حال کې وو. د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویان صلاح الدین ایوبي نن مشال ریډو ته وویل چې دبرت دوی کړی دی. د اسلامي دولت ډلې د هغې بمې چاودنې مسؤلیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې 850 کسان ووژل. دغه پېښه نن سهار وختي په جمیله نومي مارکیټ کې شوې چې د شیمیش صدر ښار په څنګ کې پرته ده. پولیس وایي څلور اتیا وبخشش پروژه تیا کسان په دې چاودنه کې ټپیان شوي دي چې دا شمیر د روغتون چارواکو هم تصدیق کړی دی. د اسلامي دولت په نوم سنی توندلارې ډلې وړاندې هم د بغداد په عمدتاً شیا میشتو ګاونډیانو کې ورته بریدونه کړي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د چهارشنبه په ورځ د خپلې کابینې یو مهم غړی او د هغه دوه مرستیالان له دندې لرې کړل. د وزیر اعظم الابادی د دفتر خبره سوې خبر پاڼه لیکي چې د کابینې عمومي منشي محمد خلف احمد د پخواني عراقي وزیر اعظم نورالملکي نږدې ملګری وو. په خبر پاڼه کې د پورته سو ګام علت نه دی په ډاګه سوی، خو دا په داسې حال کې ده چې د عراق حکومت د درغلیو د مخنیوي او پیسو بچت کولو لپاره پراخ اصلاحات کوي. وزیر اعظم حیدر الابادی په دې وروستیو کې د خلکو د پراخو مظاهرو له امله روانې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې په حکومتي چارو کې پراخ اصلاحات راولي. پارلمان د دې اصلاحاتو راوستلو منظوري ورکړې ده. په اصلاحاتو کې د لوړ رتبه چارواکو لرې کول، د فرقو او ګوندونو پر اساس د حکومتي چوکیو ویش او د درغلیو په اړه د پلټنو بیا پرانستل شامل دي. خو دلته د یوې غلطي تصحیح کوم، هغه دا چې د عراق په نننۍ چاودنې کې 85 کسان وژل شوي دي او 68 دي هغه ټپیان دي. د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجین کې یوې درنې چاودنې لښتلژه 19 کسان وژلي او په سلګونو یې نور ټپي کړي دي. د چین حکومتي رسنۍ وایي چې دا چاودنه په چهارشنبه له ځایي وخت سره سم د شپې پر 19 بجې هغه مهال وسوه چې په یو بار وړونکي کنټینر کې پراته بارود وچاودېدل. بیجنګ خبري اژانس ویلي چې له 300 تر 400 ټپي سوي کسان د ښار روغتونونو ته اور وړل شوي دي. او روسي خبردار چې د یوکران چارواکي وایي چې د حکومت ترواک لاندې ښار ماریوپول ته نږدې له روس پلو بلتون غوښتونکو سره درنې نښتې شوي دي. د یوکران د فوج یوه ویان د چهارشنبه په ورځ فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل شوی او درې نور ټپي شوي دي. روس پلو بلتون غوښتونکو ویلي چې د سیمې په یوه بله برخه کې یو عام وګړی مړ شوی دی. د دونیس او ماریوپول په منځ کې د پراته یو کلی اوسیدونکي اژانس ته ویلي چې دواړو غاړو لخوا یو پر بل د درنو وسلو بریدونو له تیرو دوو ورځو راهیسې روان دي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم سراج زهیر د موسم له حال او کرنسی له قیمتونو سره.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 3.10 روپۍ اغستل کیږي او په 3.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.75 روپۍ او 50 پیسې او په 1.75 روپۍ 50 اویا پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ 50 اویا پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 1.95 روپۍ او 25 روپۍ 40 پیسې. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ او په 1.65 روپۍ. او 292 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 292 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 25، بنو کې 23 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 48 ډیګری سینټی گریډ وي.
نمشال رادیو د اوسمو غږ په منځنۍ سپاش 520 کیلو هرتز اوري. د ایران بهرنی چارو وزیر وایي د اسلامي دولت ډله د سیمې امنیت ته ګواښ ده.
Our regional problems are common effort to fight extremism, violence, insecurity, terrorism.
لوړ پوړی افغان پلاوی نن د پاکستان په سفر دی. په دې اړه رپورټ او شننې لرو. د وزیرستان اوتمنځو جرګه وایي د خپلو غوښتنو لپاره له حکومت سره ګوري. په اسلام آباد کې د نورو خامو یا کچا آبادۍ اوسیدونکو ته د کورونو پرېښودو ویل شوی دی.
پولیس والا راضی، سیڑی والا راضی، ویسے دا سامان دوڑے تم گو سم سامان بار پرو دے بار انو کے پرو دے.
پر روښانه مستقبل خبرونه کې مو د یو داسې کس د ژوند د کیسه درته راوړی چې لسیزې په خوای په سختو حالاتو کې زده کړې کړې وي.
بس قلم بدل استاد جوړ کو، هغه به د نظر کو باغې بدل لیکل کو.
لمشال رادیو سره اوسې. لومړی موضوع ته ورزو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د پاکستان په سفر و او هلته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره خبری غونډې ته وینا وکړه. د خبری غونډې ته د وینا پر مهال
د بهرنیو چارو وزیر د ایران بهرنیو چارو وزیر وویل چې د اسلامي دولت ډلې شتون چې په افغانستان کې څرک لیدل کیږي دا د سیمې د امنیت لپاره لوی ګواښ دی. د مشال رادیو خبریال عالمزیب خان را سره د ټلیفون په کرخه دی، ډیر ته معلومات راکوي د اسلامي دولت ډلې په اړه. جواد ظریف څه وویل؟
جی پامیر مننه. څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو، د ایران د خارجه چارو د وزیر د پاکستان د دورې او دغه شان دغه د ملاقاتونو او د غونډې او د ګډې خبري کانفرنس کې چې کله یو خبریال د کانفرنس په اخر کې یو سوال وکړو، نو سوال په جواب کې او دغه سوال د امنیت سیمه کې د امنیت په اړه، نو جواز ظریف وویل چې او دې وخت کې د پاکستان، افغانستان او ایران چې کومه ټوله سیمه ده، نو هلته د امنیت وده چې کوم ده هغه ډېره ښه ده، او مونږ درې واړه هېوادونه یو خلک یو سیمه یو، نو ځکه موږ پکاره چې په هیواد کې امنیت ټینګ وساتو او مخ پر وړاندې لاړ شو. دغه شان د حواله ورکړه چې اوس داسې خبرونه هم راځي کوم چې داعش په حواله دی، چې دولت اسلامي داعش چې کوم دی هغه په افغانستان کې خپلې خپې مضبوطوي، نو موږ له پکاره چې دا وخت په امنیت باندې خپل سره یو ځای شو، سلا وکړو، او داسې قسم خطر مخکې د راتلو نه موږ ځان بچ پاتې کړو، درې واړه ملکونه په یو ځای باندې ودرېږي او مخ پر وړاندې لاړ شي.
سید عالمزیب خان، تاسو د ګډ خبری کانفرنس خبره وکړه، د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم خبری غونډې ته وینا وکړه او دوی ویل چې په ایران که بندیزونه لري شي نو دا پاکستان ته خې موقع راوړي. د څه خو موقع خبره وکړه یا د دواړو هیوادونو لپاره؟
بالکل پامیر، هغه هم اول لږه جوهري لوازنامه کوم چې نړیوالو طاقتونو د ایران ترمنځ شوې ده، هغه هغه هرکلی او ایران له مبارکي هم ورکړه. ولې هغه دې سره دا هم چې موږ پاکستان غواړي چې ایران پاکستان چې کوم د ګیس پایپ لاین دی هغه مخ پر وړاندې لاړ شي، نو د دغې معاهدو په حواله هغه وایي چې ولې دا معاهده خو دا معاهده شوې ده، دغه ستونزې اوس د ایران لري کېږي په مزه مزه، ولې بیا هم پاکستان ته په دغه ګیس پایپ لاین یا داسې په نورو معاهدو کې اوس هم ستونزې دي، ځکه چې د ایران هغه کاروایي لاره روانه هغه شی مخ پر وړاندې دي، نو ولې ځکه به څو میاشتې لګي، خو هغه بیا هم چې دا امید لرم چې ډېر ژر به دغه سلسله سر ته ورسېږي او د پاکستان او د ایران د ګیس پایپ لاین یا نورې منصوبې به په یو څو میاشتو کې بس مخ پر وړاندې روانې.
د ایران او د پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین خبره چې کیږي، نو دغه ګیس پایپ لاین له ایران به د بلوچستان له لارې تیریږي، اولته هم امنیتي حالات خراب دي. او جواد ظریف هم نن دغه امنیتي حالاتو ته په اشاره وویل چې د پاکستان له خاورې ځینې وسلوال ایران ته اوړي او هلته بریدونه کوي. د نور څه وویل؟
بېخي بالکل سمه ده، دغه دغه اول د اشاره هم ورکړه، بیا یو خبریال هم پوښتنه وکړه، نو هغه وایي چې څنګه ما وختي هم چې یاره دی چې دا یو سیمه ده یو خلک مونږه، نو هغه وایي چې په دې باندې یو جاینټ میکانیزم یا یو ګډ میکانیزم چې کوم دی هغه په دې باندې مونږ کار روان کړی دی، او موږ کوشش کوو چې درې واړه هېوادونه افغانستان ذکر هم وکړو چې دا هم په دې کې واخلو، او دا چې کوم دا خلک یا کومې پېښې کوي یا ایران ته اوښتي دي یا د بارډر د پولیس دواړو طرف ته کاروایان کوي، هغه نه صرف د ایران دپاره بلکې د پاکستان دپاره هم خطر دی، نو ولې پاکستان او ایران دواړه غواړي چې د خطر نه ځان اوساتي او مخ په وړاندې موږ دا کار
او ډېره همکاري وکړي په دې برخه کې. ول دې سره سره الته د پاکستان ته اسلام آباد ته نن یو بل د افغانستان نه هم د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی ور روان دي د غوړستې او بریدونو په اړه باندې خبرې کوي، په دې اړه هم له سرتاج عزیز یو پوښتنه وشوه، هغه ورته په جواب کې څه ویل د دوی د ایجنډې په اړه، د دوی د سفر په اړه؟
بالکل پامیر، جواز ظریف هم په دغه والدې خبرې وکړي، خو سرتاج عزیز بیا لږ په تفصیل سره په دغه باندې لاړو، او هغه لومړی دا وویل چې دغه مذاکرات خو په ډېر ښه ډول روان وو، او د جولای میاشت په نیټه یو پلاوی چې کوم دی پاکستان ته راغلی په مرګ کې کتنه کړې وه، او بیا د جولای په یو دېرشمه نیټه دویم چې کوم دی د پړاو روانو هولې د ملا عمر د مرګ، او بیا په خاص توګه وروسته په کابل کې چې کومه پېښه شوه هغه لږ د ځنډ ښکار شو، دا مذاکرات خو له هغه وجه ډېره د خوشحالۍ خبره چې د افغانستان نه نن یو پلاوی پاکستان ته روان دی، او هغه هم امید لري او دا هم خیال چې افغانستان نه دا پلاوی راځي، نو افغانستان هم کېدی شي په دې باندې سلاوي چې مخ په وړاندې دا مذاکرات روان شي او ډېر ژر به هم د دې مذاکراتو دویم پړاو شروع شي.
سید، ډېره زیاته مننه. عالمزیب خان د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو لوړپوړی افغان پلاوی نن د اسلام آباد په سفر دی. دا پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره په افغانستان کې د وروستیو وسلوالو بریدونو او په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونو په اړه خبرې کوي. د سیاسي چارو پوهان د افغان چارواکو اسلام آباد ته دا سفر مهم بولي او وایي کابل له اسلام آباد د هغو ژمنو د عملي کولو غوښتنه کوي چې پاکستاني پوځي او ملکي چارواکو ورسره کړي دي. تفصیل زوی شفق راکوي.
دغه افغان پلاوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پکې دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس هم شامل دي، تر هغې وروسته اسلام آباد ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي چې سلګونو ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر دغه خنړی بریدونو وروسته د عام خلکو تر څنګ حکومتي چارواکو هم د دغه بریدونو د ترحق کوونکو پر وړاندې غږ پورته کړ او افغان ولسمشر او اجرایه رئیس پر پاکستان نیوکه کړه چې په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم ضد مبارزې او د سولې د راوستو په برخه کې له افغانستان سره خپلو وعدو ته ژمن نه دی پاتې شوی. خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد ته دغه جګپوړي افغان پلاوي سفر څومره مهم دی او څه لاسته راوړنې به ولري. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا ظاهریږي چې اوس هم افغانستان حکومت غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي، هغې ته خپلې دلی شکرې وکړي، هغې ته شواهد ورکړي چې څنګه هغې وایي چې د پاکستان نه دغه کابل کې انور ځایونو کې د حملو پلان جوړېږي، هغې به پاکستان ته وایي هغې سره کوم لوز شوی دی افغانستان سره هغه نه دی پوره شوی. نو دا ممکن ده چې پاکستان د افغانستان دغه چې کوم کسان راځي د هغوی تسلي وکړي، هغوی سره څه پرېکړې وکړي، وعدې وکړي.
که هم افغان چارواکي وایي دغه پلاوی بحث وکړي چې پاکستاني چارواکي دغه ترهګر ډلو پر وړاندې عملي اقداماتو ته اړ کړي چې له پولې اخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې دغه هیواد د خلکو پر وړاندې جګړه کوي. خو د سیاسي چارو څارونکي سمی یوسف زی بیا په دې باور دی چې که هم پاکستان کولی شي چې له مختلفو لارو پر طالبانو زور راوړي چې په افغان خاوره کې له بریدونو لاس واخلي، خو وایي پاکستان ښایي دمګړی د افغان طالبانو پر ضد جدي اقدامات ونه کړي.
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنګیږي، خو د دې مشرتابو د ټول افغانستان نه د باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي، نیولی هم شي، ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي، یا حتی د پاکستان په زندان
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو سخې شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي پلوه راشه درشه هم ډېره شوې وه. خو افغان ولسمشر تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغېز لري.
دا خو د زبی شفق رپورټ په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته د اسلام آباد په سفر دی. تاسو ته موږ معلومات درکو چې دا کله رسیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي یا پراکسي جګړې وسیله ده. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي تېره ورځ خبریالانو ته ویل د طالبانو مشري د پاکستان د پوځ د څو کسانو لخوا کېږي. ملي امنیت اوس وایي چې دوی ته ثابته شوې چې د کابل په وروستیو حملو کې پاکستان لاس لري. اسدالله لودین معلومات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې طالبان افغاني پدیده نه ده، ځکه چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ لخوا رهبری کیږي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي د چهارشنبه په ماسپښین په کابل کې خبریالانو ته وویل همدې واقعیت ته په کتو د افغانستان جګړه هم بین الافغاني نه ده. خغلی صدیقی وای چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې یو وسیله ده.
جنگ ما بین الافغانی نیست، چون ثابت شد که در چند سال اخیر
زمون جګړه بین الافغانی نه ده، ځکه چې په تیرو څو کلونو کې ثابت شو چې طالبان د کوم افغان لخوا نه رهبری کېدل، بلکې مشري د څو پاکستانی پوځیانو په غاړه وه. د طالبانو په نوم پدیده د افغانستان نه ده، بلکې د پاکستان د پوځ یو وسیله ده چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره کاروي.
امنیت افغانستان می باشد.
نوموړی وای د کابل پر وروستیو خونړیو حملو کې پاکستان لاس درلود او د حقانی شبکې د غړو په وسیله یې ترسره کړی دی. د ملي امنیت ریاست وایي چې طالبان لا هم د خپل مشر د ټاکلو پر سر په اختلافاتو اخته دي. د دې ریاست د ویان په وینا د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدو، د طالبانو د جنگي قمندانانو ملا ذاکر قیوم او ملا منصور دادالله غوسه راپارولې. که څه هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروستیو حملو افغانان د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي، خو د ملي امنیت ویان حسیب صدیقي ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول ګواښونو مخه ونیسي.
هموطنان ما اطمینان داشته باشند که اگر چې
زموږ هیوادوال باید ډاډ ولري، قسم سخت لاره په مخ کې ده، خو هیڅ ځواک نشي کولی چې په یوه نوم زموږ د پرمختګ مخه ونیسي. امنیتي ځواکونه به د خلکو ملي ګټو، اساسي قانون او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره له هرې لارې کار واخلي.
ښاغلی صدیقي وایي په تیرو دریو میاشتو کې یې 548 وسلوال مخالفین له وسلو او مهماتو سره نیولي او له دې سره یې د ګڼو انتحاري حملو او چاودنو مخه نیولې ده. تر اوسه طالبانو د ملي امنیت د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي چې دوی د چا د لاس آله نه دي، بلکې په خپلواکه توګه فعالیت کوي. څېړونکي په دې باور دي چې د کابل وروستیو خونړیو حملو افغان چارواکي په غوسه کړي او دې ته مجبوره شوي چې د پاکستان له ناغېړیو او بېغوریو پرده پورته کړي.
د اسد الله لودین رپورٹ مو ورده. پاکستان تل دغه تورونو انکار کړی چې ګواکې په افغانستان کې مداخلت کوي او یا هم وسلوال ډلې روزي چې په افغانستان کې پر افغان حکومت بلی امنیتی سرتیرو او لوسی وګړو بریتونه وکړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پا اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پا دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د شمالي وزیرستان اوتمانځي او جرګي ویلي له حکومتي چارواکو سره ګوري چې په پوځي عملیاتو کې د دوی د تاوانونو په اړه ورسره یوې نتیجې ته ورسیږي. دوی تیر ورځ جرګه وکړه او په کې ټولو وزیرو او داوړو سلا وکړه چې وزیرستان ته د ستنېدو او هلته د ژوند په اړه به له حکومت ته مرستو غوښتنه کوي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان اوتمانځای ټولو وزیرو او داوړو قبیلو مشران جرګه کې د شمالی وزیرستان مختلفو قبیلو نه نمائندگان وټاکل چې د دوی په وینا دغه جرګه به دولت سره د کډوالو ټولو ستونزې او غوښتنو باندې خبرې کړي. د جرګې مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته وویل دوی بنونه تر اسلام آباد پورې د کډوالو مسلې چارواکو ته مخې تک دي او چې کم ځواب راوړي عوام ته به مخې ته کې دي.
شوا سپین موم رازما گاڑیوم دوسلی دغه سره شن بند شوای دی او سیم دی ور سره د میر د کیمپ بکخله د خلک مساله دو چې ګرمي دو اواز د ته سہولت نشتا. میر د وزیرستان سټوډنټون دی فریج او کې روانه به خې د ته داخله نه ملويږي. په وزیرستان شغل مو وخت ری دو چې مو په کوشلی انداز وخت ری ولکه باقی پاکستانیونی چې کو بازوري نه ډنګ کول مو کېری نه ډنګ کول د فیصله وکړه چې د غجر غدا د حکومت سره مزال شریکو کاغه نه نوی میر به بهر دنیو ته د خپل عذر سوي.
پیر کل زمان وای دولت دوی ته بنیادی انسانی حقوق ورکړي.
اولنې مطالبه د میر دادو چې د وزیرستان خلدا پرمن طریقې په عزت سره خپل کړی ته لړ شي او د دې د پر د ژوندونه د تر تراولې چې کیم دغه نه ضرورت لري چې دغه د وزیرستان خال چې په درې ورځې شي د وزیرستان نه راوتلو په مختلفو کمپې او په مختلفو ځای شه دونه خوته زندگی تیروي د دې نه اسلام آباد پر میر هر چا تخپل پر یاد رسوي.
ملک رئیس وای نننې جرګه وزیرستان کې د مستقبل جرګه وا او د ټولو مسلو حل غواړي
چې وزیرستان A to Z ازود نوی یغه پر میرو یو کلای زونتا دے ازودای نوم نشی ورکا ولای چې مستر ټول وزیرستان کلیئر نوی دی یغه پر د میر ژوند ازود کې دلای نشی. دا نن جرګه چې به حل شو دا صرف د سیم کارت نه دو دا د میر د مستقبل جرګه دو دا د میر د ژوند جرګه دو د میر پر ژوند کې اولینې خبره امن دی د امن سره اولینې د میر ایجوکیشن دی چې کلی تا څو سره د امن او سره د ازود تعلیم.
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان اوتمانځایو دغه جرګه بنو کې د دوه ورځو ناروانه و او جرګه کې د مشرانو ټاکل شوی کمیټي با د وزیرستان کډوالو ستونزو باندې وړاندې اوس دولت سره خبرې کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د اسلام آباد یو شمیر خامو یا کچا باندې اوسیدونکو وای دوی له لسیزو راهیسې په هغو سیمو کې اوسي خو اوس ورته حکومت ویلي چې ژر دې دا کورونه پرېږدي چې انتظامیه یې ړنګ کړي. دوی تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل حکومت دې د دوی د کورونو تر ړنګولو مخکې ورته د متبادل بندوبست وکړي. د وینا پر مهال د عوامي ورکرز پارټي عصمت شاه جهان وویل د اسلام آباد آی یو له سیکټر په آبادۍ کې پښتانه میشتول چې په خپلو سیمو کې د نامنې او پوځي عملیاتو پر مهال کورونه ړنګل شوي ول او اوس حکومت ورته په اسلام آباد کې هم خام کورونه ړنګ کړل. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
تیر مازیګر د اسلام آباد پریس کلب کې د کچا آبادو اوسیدونکو یوې خبري غونډې ته وویل چې دا مهال په اسلام آباد کې د څلوېښتو څخه زیاتې کچا آبادۍ دي چې پکې په زرګونو خلک ژوند کوي. موږ پورام نه خلک یو او په عزت سره خپل ژوند تیروو نو حکومت دې موږ بېځایه نه تنګوي. د دې کچا آبادو د اوسیدونکو وینا وه چې دوی د تیرو څو لسیزو راهسې په دې آبادو کې میشت دي نو حکومت دې باید چې دوی د خپلو کورونو څخه نه بېځایه کوي او که حکومت د اسلام آباد نه د کچا آبادو د ختمولو فیصله کړې ده نو په بدل کې دی منگ لنور ازمک راکڑی چیزان لپار پری کورونا آباد کرو او یادی زمنگ لپار د فلیٹونو انتظام وکڑی د خبری غنڈی ورستو د اسلام آباد آئی 11 کچا آبادی یو اسیدون کی حاجی نور اللہ مشال ریڈیو تا ویل چی حکومت ورلا کورونا رڑنگ کرل نو اس ور سرا د سر پٹولو زائی نشتا موجودہ حکومت د یادی آبادی اسیدون کو سرا ډیر ظلم زیاتے وکڑو
نواز شریف حکومت کرم دا پختون لپار خانه دتا چ جو دین نصار دت ورا د کابینه دا کلم پختون لپار خانه د حکومت نو سب باندې والا کم خانو اوسم خانه دی حکومت کے من قسم چل والا ریکارڈ کے بول شم کو لیکن تر شون خلاص کی
د اسلام آباد I-10 کچا آبادی کی مشت احمد علی شاہ مشال ریڈیو تو ویل چ حکومت ورلا د دو ورز مهلت ور کڑے دے چ زائد خالی کڑی نو من پ دو ورز کی چرتا لاڑ شو حکومت دی باید د دوی لپار د متبادل زای انتظام وکڑی
زمنگا وختنی دا دی در مرلی کم اس کم منگ تا پلاٹ را کی یا منگ تدس زیرا کی کرایا بزے منگ تا کسن اور کو گا پردے بانے وقت منگ سرا دی خبر بھی ہی کین او سو روزنا سے پولیس والا راضی سے سیڑیا والا راضی ویسے دا سامان تڑے زمگا سم سامان بار پرو دے بار انن کے پرو دے زما شپک زامن دی زدی کی او زئی خرسوما زکا خرسوم سے زئی پلاٹ والا خدا نور ماشمان پے عزت سر او ساتھ
خبری غنڈے تا د عوامی ورکرز پارٹی غلو ہم وینا گانی وکڑی او لو حکومت ی غختن کورا چری غریب اول سر دے ظلم زیاتے بند کڑی تو یاد گن اسمت شاہ جہان مشال ریڈیو تو ویل
دا پاکستان سینٹ یو قرارداد منظور کو غی وی چے دار سے چشوی دا غلط شوی دے منگا غندنا کو او دی خلق تا دے متبادل زے ورکڑی شی نو منگا دا غختن کو چے دی قرارداد دی امپلیمنٹیشن وشی او دویما خبر دا چے دا مسئلہ صرف اسلام آباد مسئلہ نہ دا سمرا چے غٹ خارونا دی اگے تا دکلو نہ غریب خلق خاص طور باندے پختانہ چے اگے باندے جنگ راغلے دی اگے د خپل علاقو نہ راوتلو باندے مجبور دی اگا خاریو ترازی ال تک اگے پ کچا آبادو کی زان لزیون لٹئی او دی بیا بلڈوزر ورخی جئی نو دا رنگی کا ال تے مڑکئی دل تے مڑکئی نو خلق بشر تزی دی مسئلے مستقل حل پکار دی
د یادونه دا چے اسلام آباد انتظامیہ د ہائی کورٹ او داخلہ وزارت په حکم دو اونۍ وړاندې د اسلام آباد سبزی منډی سره نږدې په سیکٹر I-11 کې د پښتنو کچا آبادی چې پکې 2000 پورې خلک آباد وو اڑنګ کړي وا احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکړي
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو دا مود ډیوا رادیو خبرتیا واوریدل دا مهال تاسو مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ 22 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري تیر ورځ د 400 د بابړې په پیښه کې د وژل شویو په درناوی او ویاړ د هغوی په یادګار ګلونو وغوړول شو لو د اگست 12 نیټه ولمانځل شو په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې یو لوی غونډه هم وکړه چې ورته بیگم نسیم ولی خان وینا وکړه دی ویل هغه ورځ د پاکستان امنیتي سرتیرو پر سولیز لاریون کون کو ډزې وکړې او سلګونه کسانې ووژل شبیر احمد جان معلومات راکوي
دا عوامی نیشنل گون ولی گروپ مشر بیگم نسیم ولی خان په مشره کې چرسدی بابړه کې د بابړه د شهیدانو په یادګار ګلونه اوغړول شو او د هغه ورستو چرسدی غازیګل بابا جمعات کې یو غټه جلسه وشو بیگم نسیم ولی خان د 12 اگست 1978 د پیښې په حق له مشال لیړو ته ویل چې دغه پیښه د پښتنو لپاره د کربلا نه سکه منو او د هغه وخت حکمرانانو بے ګناه پښتنه بغیر د سوجې وجلی وو
بادشاہ خان بابا د قید په سلسله کې پر ابن جلوس او دا آغی زمانی یزید تا دیز اپنا کربلا جوڑک تلا او پا تش لاس خلکو با چی غی سر چاکو قدرم نو آغی دا پارا آوی دا سی گولے و چلولے چی سری نا خزم پکیوی خز قرآنو نیولیو دا سی جولے ہی نیولیوی چی مکوی دزی بکوی او دے اندازی مطابق شپک سوا کسا تو دے میدان دا بابڑی شهیدان
بیگم نسیم ولی خان زیاته کړه چې پښتانه د پخوارا سه وهل کیږي او اوس هم د پول دوانه غاړه پښتانه په هر ځای کې پنخه دي او د خاص منسوبې د لارې په پښتانه منطقه کې امن نه راوستل کیږي
پښتانه چې دي د داخله تعالی په داسې مکه باندې چې پاغي مکه باندې چلور دنیا گان د روس او امریکې او د چین او د مشرق وسطا بارډرونه جنگیږي او دا هغه ځای دی چې په دې کې امن رانغی په افغانستان کې امن ناراضي او په افغانستان کې امن رانغی نو په ټول منطقه کې په ټول ریجن کې د امن د اتلو هیڅ امکان نشته.
غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نیشنل ګوند ولی ډرې مرکزی جنرل سیکرټری پر طوفان ویل چې 12 اگست د پښتنو لپاره ډېر د اهمیت وړ ورځ ده او کچرې پښتانه همدغه شان دیوال سره لګولې کیږي نو دا د دې ملک د یووالي لپاره لوی خطره جوړېدی شي.
د پاکستان د 14 اگست نه دا د پښتنو د پګه هم ده 14 اگست غوړل کیږي چې 12 اگست خلکو دې وطن د ازادۍ د انګریزانو نخلاصولو قرباني وکړه او چې انګریز نه وره پاکستان به چرته جوړې دی انګریز استر دې خلکو دي چې د کوم شهیدان دي خو چې دوی وایي چې اسلام راغلی پاکستان راغلی د جمهوریت راغلی کرام راغلی اوس پکې انصاف راغلی بیا پښتنو ول چې د خو حق وای نو داسې پاکستان به نه چلیدو نه دی ځکه نیم شو چې بنگالیانو ته حق نه ورکو اوس بیا ورته چې استر کې وغړاوي چې بیا پاکستان نور بیا به نیم نه بیا به ټوکړي ټوکړي.
د پامل چې 12 اگست هر کال په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په درناوي منځل کیږي او د عوامي نېشنل ګوند او د عوامي نېشنل پارټي ولی ډلې لخوا خو په درناوي منځل شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او زم په پېښور کې د ماسپخین درې نیمې او په کابل کې 3 بجې شوې. د دې مهال د خبرونو لنډیز عبدالحی کاکړ وروي.
ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې اسلامي دولت وسلوالي ډلې شتون د ټولو لپاره خطر بللی او د مخنیوي تاکید کړی. نن د پاکستان د سفر په مهال په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سره تجزیې سره ګډې خبرې غونډې ته چې وزیر کول چې د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. تازه خبر دا چې د افغان پلاوی د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشر کې پاکستان ته رسیدلی دی. تر دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سره تجزیې ویلي چې د افغان پلاوی سره به د سولې خبرو اترو په بیا پیلولو خبرې کوي. د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپلو ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبې په ورځ ناوخته خوبونو کې د حکومتي وزیرو پر عبدالسلې غونډه کې جوړه شوې ده. په خبر ایجنسی کې 14 د پاکستان فوج یو کپتن په ګډون 3 عسکر وجلې دي. دا خبره د دې فوج د عامه اړیکو د څانګې یو چارواکي ته مشهور کشف بیلام شاملو ته وکړه. د اسلامي دولتدارۍ د هغې بمې 14 مسؤلیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي مواد په مارکیټ کې 50 کسان ووژل. د عراق وزیر اعظم حیدر علی وادی د چهارشنبې په ورځ د خپلې کابینې یو مهم غړی او د هغه دوه مرستیالان له دندې لرې کړل. د وزیر اعظم علی وادی له دفتر خپل رسمي خبر پاڼه لیکي چې د کابینې عمومي منشي محمد خلف احمد د پخواني عراقي وزیر اعظم نور المالکي نږدې ملګری وو. تازه خبر دا چې د چین شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجن کې د لویو چاودنو له کبله د وژل شویو شمېر اوس 34 ته رسېدلی دی. په دې چاودنو کې چې پرون د سیمې په وخت 12 بجې د تیانجن په بینهای سیمه کې وسوه سلهاو تانه ټپیان دي. د یوکران چارواکي وایي چې د حکومت واک لاندې ښار ماریوپول ته نږدې له روس پلاو بلتون غوښتونکو سره درنې نښتې شوي دي.
د خبرونو لړیز مله بشال راډیو واورید. ویاند عبدالحی کاکړ ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنې ادارې ته کتنه کړې.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان ویلي دي چې د قبایلي سیمو امن، تعمیر او ترقی د حکومت په لومړي ترجیحاتو کې شامل دي. ورځپاڼه لیکي که هر څو شمالي وزیرستان ایجنسۍ ته د وړاندې څخه د کډوالو واپسۍ عمل پیل شوی دی او خیبر ایجنسۍ کې هم عملیات پای ته رسیدلي دي، خو په کار ده چې کومې سیمې د ترهګرو څخه پاکې کړل شوې دي هلته دې د کډوالو واپسۍ عمل نور هم چټک کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې قبایلو د هیواد خوندي او محفوظ مستقبل په خاطر خپل وطن کې بې کوره شوي او ځاني او مالی قربانیان یې ورکړي دي، نو د هغوی د دغو قربانیانو په اعتراف کې پکار ده چې حکومت قبایلي سیمو کې په ځانګړي توګه د خیر ښېګړې او بحالۍ د کارونو ته لومړی ترجیح ورکړي او ترهګرۍ په ضد د جګړو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې حکومت د قبایلي اولس د بیروزګاره ځوانانو لپاره د روزګار او ماشومانو لپاره د تعلیم موقع برابرې کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د فوزي عملیاتو په نتیجه کې د سیمې څخه د بې کوره شوو لکونو خلکو په عزت سره
خپل کورون ته د واپسۍ لپاره انتظامات برابرول هم ضروری دي. مشرق ورسپانې خپل اداریا په کالاباغ ډیم لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې کالاباغ ډیم یو متنازع او سیاسي مسله جوړه شوې ده، او که په کالاباغ ډیم اعتراضات د ماهرینو لخوا وي او د ډیم د فائدې نه نقصانات زیات وي، نو بیا پکې د بحث گنجائش نه پیدا کېدو. خو مسله دا ده چې د ډیم مخالفین او حمایت کوونکي دا دریز لري چې د دوی موقف صحیح دی. ورسپانې لیکي چې په قامي او صوبایي اسمبلو کې په دې ډیم د بحث ځکه څه نتیجه نه راوځي چې حکومت په سیاسي فیصلو کولو مجبوروي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې قامي اتفاق رائے پیدا کولو وروسته یا خو دې د دې ډیم په جوړولو کار شروع کړي، او یا دې د دې منصوبې په باضابطه توګه د ختمولو اعلان وروسته د دې په متبادل منصوبو کار شروع کړي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیې د هوټلو، رستورانونو، بیکریانو او په نمک منډۍ کې تکیې خرڅونکو لپاره یوه منصوبه تیاره کړې ده چې تر لاندې به مالکان د صفایي سره سره نرخنامې هم ځوړندوي. ورسپانه لیکي چې ضلع انتظامیې دا کم ګام پورته کړی دی او په دې کې کامیاب شول، نو یقینا چې اولس ته به صفا او په مقرره نرخ شیان ترلاسه کیږي. خو دې سره سره پی خرڅونکي، ننبایان، غوښه او قیمه خرڅونکي هم پابند کړي چې نه صرف نرخنامې ځوړندې کړي بلکې د صفایي دې هم خیال ساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس د چارواکو لخلې وایي اسلام آباد او تهران پر هغه ممکنه تړون غږیږي چې ورسره سم به پاکستان له ایران لس چنده زیاته بجلی یا برښنا اخلي. بلخوا امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ایران په پرچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د رپورټونو په اړه د تهران غبرګون څېړلې ده. په لیکنه کې د دې معلومولو هڅه شوې چې دا ایرانی غبرګون به په جولای کې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ شوی اټومي تړون باندې څه اغیز ولري. د دواړو لیکنو مهمه برخه ملیحه میرزاده اوروي.
رویټرز خبری اژانس لیکي د نهه په ورځ د پاکستان د حکومت یو ویاندویلی چې هیواد یې له ایران د بجلی درآمد لس چنده زیاتولو په هکله تړون ته په رسېدو کې د مذاکراتو په حتمی پړاو کې دی. دا به له ایران سره د تجارت سیوا کولو په ترڅ کې د هلو ځلو برخوي کچرې پر دغه هیواد د اټومي پروګرام په سر لګېدلي بندیزونه لرې کړل شي. اژانس لیکي په 2008-2009 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د 1.3 بلیون ډالرو برابر و چې په 2014-2014 کال کې دا 2.5 میلیون ډالرو ته راټیټ شو. په تجارت کې دا کمی تر هغې وروسته مخې ته راغلو کله چې امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ایران د اټومي پروګرام په سر پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. دوی شک لرلو چې ګواکې ایران اټمي وسله جوړول غواړي. تیره میاشت دواړو خواوو ترمنځ یوه موافقه وشوه چې دا معنی لري کېدای شي ورباندې لګېدلي بندیزونه زر لرې کړل شي. اژانس لیکي دا وخت ایران پاکستان ته خواوشه 100 میگاواټه بجلی ورکوي. د اوبو او بجلی وزارت ویان ظفر یاب خان وایي له ایران د زیاتې بجلی اخیستو تړون له مخې به دا بجلی تر 100 میگاواټه سیوا شي. د پاکستان د تجارت د وزارت اډیشنل سیکرټري روبین اختر په خبره په پاکستان کې دا وخت خواوشه 12 ګنټې بجلی نه وي، نو ځکه ایرانی تیلو او ګیسو ته ډېر ضرورت لري. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د بحالۍ په اړه معلومات د امریکا، د نړۍ د 500 نورو طاقتورو هیوادونو او د ایران ترمنځ شوې موافقې د مخالفینو لخوا نه دي مخې ته راغلي، لکه څنګه چې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف ته خبره وکړه. ورځپاڼه لیکي انسټیټیوټ فار ساینس اینڈ انټرنیشنل سیکیورټی په نوم اداره چې د جواد ظریف په خبره په مرکز کې د فعالیتونو په هکله ناسم رپورټونه خپروي، وایي چې په دې لړکې بې طرفه ده او دا دریضې مخکې هم واضحه کړې دي. بلخوا امریکایي استخباراتي ټولنه هم د تړون مخالفه نه ده. ورځپاڼه لیکي د ایران لخوا د تړون د مخالفت په اړه دا خبرې کول ناسم کار دی. ورځپاڼه لیکي د پارچین په اړه اندېښنې په موجوده وخت کې په دې مهم دي چې دا بحث تود دی چې آیا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته به د تړون له مخې دغه ځای ته د تللو مناسبه رسایي حاصلوي که څنګه. ورځپاڼه د ایران لخوا د دغه ځای د صفا کولو پر رپورټونو اندېښنه نه ښودل یوه غیر ذمه‌واره رویه بولي. د ورځپاڼې په خبره دا اندېښنه دې ته په کتو سره نوره هم سیوا کیږي چې ایران غواړي د دغه ځای د معاینې لپاره د ماحولیاتي نمونو اخیستلو کار په خپله سرته ورسوي. ورځپاڼه لیکي که ایران دغه ځای صفا کول جاري وساتي نو دا به له خطره ډکه خبره وي. ورځپاڼه لیکي د اټومي انرژي نړیواله اداره تر هغه پارچین ته نشي تللی تر څو چې هغلته نه نمونې نوي اخیستل شوي، او دا لا نه ده واضحه چې آیا د ادارې سرونکو ته به د اضافي نمونو اخیستلو اجازه وي که څنګه.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاس بوغاګ په منځنۍ سپاش پک سوې وشت کیلو هرتز اوري. د ننګرهار ځوانانو امیریت له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کړې چې په هغه ولایت کې د ځوانانو ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي. د امیریت مسؤلینو د ځوانانو نړیوالې ورځې غونډې پر مهال ویناګانې وکړې او ویل د ننګرهار ګڼ ځوانان کار نه لري. غونډې ته د شاوخوا ټولو ولسوالیو ځوانان وربلل شوي ول. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت د دغه نړیوالې ورځې په مناسبت په سلګونه تنه ځوانان له ولسوالیو څخه رابللي وو چې اکثرو یې پکې د بیکارۍ له ستونزو سر ټکاوه. په همدې اړه د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزي خبریالانو سره په خبرو کې له هغو مرستندویو ټولنو څخه چې د ځوانانو په برخه کې کار کوي غوښتنه وکړه چې خپلې مرستې له ځوانانو څخه ونه سپموي.
د دغې ورځې عمده هدف دا چې د ځوانانو پر حقوقو باندې بحث وشي، د ځوانانو پر مشکلاتو باندې بحث وشي. په ننګرهار کې هم ځوانان ډیر مشکلات لري، عمده مشکل بیکاری ده. موږ همیش ولایتي ادارې ته مرکزی دولت باندې موږ کړی دی، هر ډونر اداره چې د ځوانانو په برخه کې باید فعالیت کوي، خپله پروژه لري، دا باید د ځوانانو چارو د امیریتونو سره او په مرکزي سطح باندې د معینت سره هماهنګ کړي، تر څو په ښه شکل باندې د ځوانانو مشکلات درک کړی شي او هغه ته رسیدګي وکړي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی له ځوانانو سره ژمنه وکړه چې ستونزو ته به د حل لارې چارې لټوي.
پښتنه زمار دا و چې دا کوم پروګرام نیول شوی دا باید دا ورته رزق کومه کوم تننه نه مو ته ترتیبات نیولې دي او یو خاص ترتیب کې کدی خپل پلان جوړ کړي. ما مو ته خپل د ولایت د امکاناتو نه چې قانوني امکانات ولایت ته ورکول کیږي دا غنه به د میش 100,000 افغانۍ دیو ته په نظر کې نیول کیږي. ولی دیو به داغه د پاره چې په مرکز ولسوالیو کې څنګه درسته استفاده کولای شي چې ځوان د پاره استفاده چې په 100,000 افغانۍ نه کیږي. جلسې نیول یو ورکشاپ نیول په میش کې یو ځل په دوه میش کې یو ځل کېدای شي دغه مصارف شي او دغه وعده ان شاء الله دا چې ترچیو دا وسره کوي.
یاد دی وی چې افغانستان کې شپېته سلنه نه پوز ځوانان تشکیلوي چې اکثریت یې د بیروزګارۍ له ستونزو سره مخ دی او یو شمېر یې دې ته مجبوره کیږي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې ورګډ شي. د چارو شنونکي په دې باور دي چې که ځوانان په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په کار وګمارل شي، له یوه پلوه به ټولنې ته د خدمت جوګه شوي وي او بل پلوه به یې د هیواد په امنیت مثبت اغېز کړی وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
د امریکایي فلمونو نومیاله اداکار انجلینا جولی د یوې افغان انجلۍ په ژوند فلم جوړوي. نوموړی وایي له فلمه چې څومره پیسې هم وګټي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. د فلم مرکزی کردار د پروانې په نوم یوه انجلۍ ده چې د خپل پلار تر بندي کېدو یا زندانی کېدو وروسته د خپلې کورنۍ لپاره د خوړو ګټلو په موخه د هلکانو جامې اغوندي او ټولنې ته وځي. د فلم داستان د یوه کاناډایي لیکوال له ناول اخیستل شوی. سالم احمد صالح معلومات راکوي.
انجلینا جولی د دې فلم مشره تولیدونکې یا پروډیوسر ده او د یوې آیرلینډۍ کمپنۍ لخوا جوړیږي. د انجلینا جولی لخوا تولیدیدونکی فلم به د ګټیالۍ یا د کور لپاره د روزي برابرونکې په نوم وي چې د کاناډایي لیکوال دیبورا ایلس د ناول پر اساس جوړیږي. هغه ناول هم په همدې نوم چاپ شوی دی. په دې فلم کې چې روانه میاشتې د جوړیدو کار پیلیږي، د افغانستان کلتور، تاریخ او طبیعي ښکلا هم نندارې ته وړاندې کیږي. د فلم یو بڼه به په دری او بل به په انګریزي ژبه تولید سي. انجلینا جولی ویلي په دې فلم کې چې د مشر پروډوسر په توګه هر ډول اواید لاسته ورزي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. فلم د پروانه په نامه د هغې افغان نجلۍ پر ژوند راڅرخي چې د پلار تر بندي کېدو وروسته د کارموندلو او کور ته د نفقې برابرولو په نیت یې له ځانه هلک جوړ کړی، یعنې د هلکانو کالي په تن کوي. د هالیوډ سینما پیژندل سوی لوبغاړی او ډایرکټرې انجلینا جولی په دې پروژه کې د خپل ګډون د اعلان پر مهال وویل ډیره خوشاله ده چې د بااستعدادو لوبغاړو له دې ډلې سره کار کوي. داسې ډله چې د افغان کلتور او د مرکزي کرکټرې پروانه په څیر د نورو نجونو له غښتلتیا، د غرض بډاینه او نوښت سره به په عادلانه ډول مرسته کوي. انجلینا جولی په خپلو خبرو کې وویل چې د پروانه په څیر په میلیونونو نور نجونې د شخړو تر فشارونو لاندې لویږي، خو بیا هم په ناوړه وضعیت کې له خپلو کورنیو سره مرسته کوي. د دې فلم ډایرکټره به آیرلنډۍ فلم جوړونکې او انیمیټره نورا تومی وي. دغه فلم به د 2018 کال په لومړیو کې بازار ته وړاندې سي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلي په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخي پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسني عصر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو، اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په د خپرونې په پیل کې به د یوه داسې کس حال مو درته راوړی دی چې څلوېښت کاله مخکې په سختو حالاتو کې سبق زده کړې وکړي، او په دویمه برخه کې په ملایشیا کې په یوه پوهنتون کې د وړیا تعلیم په اړه باندې معلومات درکوو. د خپرونې جوړونکی منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. ویل کېږي چې مهنت هیڅ کله نه ضایع کیږي، او که په فوري توګه یې نتیجې ترلاسه نشي نو په اوږد وخت کې لازمي مهنت کوونکي ته ګټه رسوي. بیا کوم خلک چې په مهنت یقین ساتي او د وسایلو د کمښت پروا هم نه کوي، نو دغه کمی هم د خپل مهنت په ذریعہ پوره کولای شي. په موجوده وخت کې د کمپیوټر او انټرنیټ لوجې نړۍ ډېر پرمختګ کړي، او یو تن که غواړي چې ځان کامیاب کړي نو د جهان هر ډول وسیلې او سهولتونه په خپل حق کې استعمالولی شي. خو د دې هفته په روښانه مستقبل کې د یو داسې بریالي شوي تن خبرې اوري چې د نن نه خواوشا پنځه څلوېښت کاله وړاندې یې په داسې حالاتو کې خپل هر منزل ترلاسه کړی چې نه یې په کلي کور کې تعلیمي ادارې وې، نه بجلی، او ټلیفون خو په دغه سیمو کې زیاتره خلکو لیدلی هم نه و. د ژوند په هر ډګر کې بریالي شوی ډاکټر شیروز خان د خپل ژوند په حق وایي.
تعلق خو مې د منډړي سره دی، نه نارت اشنګر سره، شمالي اشنګر. دا د ارلی سکسټیز خبره وه چې ما ته لږ لږ شان یادېږي چې اولنۍ د منډړي سکول ته چې دی نو ما له شروع کړو، او هغه وخت کې چې دی نو دونه راته یادېږي چې مطلب دی چې اینه او دغه منډړي ته به موږ واکاو تاسو ماحول هغه لارم ډېره داسې خبر نه وه. بعضې بعضې کلو کې به لږ سپیکر وو، د هغې اذان به تاورېده، او په هغې باندې به خلکو روجې ماتولې وو، منځونه شروع کړل. او په منډړي کې زما اولنی استاد چې دی ما ته یادېږي چې هغه د باړي بند نه و، او د هغه سید محمد نوم و، او هغه موږ ته د علیب بي او دا تي او دا شروع کړو که نه.
دا چې په هغه زمانہ کې د بچو د تعلیم په اړه دومره بیداری نه و، او ډیرو کمو میاندو پلرونو به د خپلو بچو تعلیم ته توجه ورکوله. په سکول کې څنګه داخل شو نو موري په دې پوښتنه وویل.
دا مار د مور نه تاسو څوک ځکه زما مشر ورو هغه سکول ته نه وتلې کنه. زما مور اوس هم شکر دی هغه جوړه دی چې تاسو په خیال کې دا څنګه راځي چې زه دا چې زم سکول ته ولېګلم. و ناغي ما ته ویل آلته یو خطه د باریبان سره مليان کلی دی، هغه زما رشتہ دار دی، په حقیقت کې دا غي تور و ادوا چې مونږ آلته تیر یو. دا هغه زما د تور دونه چې کنه نه هغه ډېر اکټیو وي. ناغي راته ویل چې دا بچی چې د سکول ته دی یو ما مور ما ته ویل چې ما ته تاسو په چې سکول ته تللی سکول تاسو سره منلې کې کنه. دا چې دا هغه کلی نظر اله ما نه ما مې پلان سره خبر وکړو. هغه چې ویل چې مونږ دا سکول ته دی ورته یو سکول ته دی خو هغه خلاص سکول ته دی نو سار لا چې نو دا غي ورځ په سهار لم ما تاسو را پلاس کول ته لاړو ویلې دا چې دا غي ول ما ته دا تاسو کول ته لګل مونږ دا هغه خبرې مې چې دا کلی ته مونږ ویجت کړو هغه دې کې ما ته ویلې شو چې دا سکول ته ولې نو بیا په سهار مونږ سکول ته ولېګلې.
ډاکټر شیروز خان وايي په خلکو کې بے وسی او غریبي عامه وه، سہولتونه د نشت برابر وو، او د تعلیم په حق لا پوهاوی ډیر کم وو.
باقی خلکو ځان سره روټي لمور ورکول هغه داغه وخت ماحول هم دونه د میاندو محبت ډیرو د بچو سره خو دونه ډونټ سینک ټو اویرنس ودا شي او چې ګینه هر بچی له روټي ورکی کنه نو د بازي بازي میاندو ودا وو خو دا او چې نه لکه افورد کړم نشو بل دا چې د پاسکول کې دا بس قلم بدل استاد جوړ کو هغه د لیدر کو باغې باندې لیکل کولو دا دا پرو دا نایس او سټنډرډ سټیشنری باندې داسې نه وو تا تختې باغې د لرګي تختو داسې به نه و چې کینې نوټ بک به و داسې به و هغه به هم د هغه ټیچر له به لاړې وو هغه به ورته لاینز ډرا کړو دې به تا ته ویل چې اوس په دې باندې په دې قلم باندې هغه به قلم به داسې د سټیک نه داسې مے بی د هغه نه جوړ کړی و هغه به هم د لا استاد جوړاوه او بیا به سره هغه دواتو چې مونږ ورته انک پاټ وایي که نه هغې نه به بیا هغه ته به لیکل کول دا سهولتونه خو اویت کې هغه وخت کې خو داسې نه و خو استادان هم ډېر دیوټېد وو او سره سره سټوډنټس چې هم داسې ډېر کین فالوور سټوډنټس وو د ټیچر د خولې نه خبره راوتلې به وه او هغه سټوډنټ به مغول کې پکې نولې وه
نوموړی وایي سبق سره یې د ماشوموالي نه شوق و نو ځکه به ورته په سکول کې هېڅ مشکل نه و
پرائمری سکول کې ماته یادېږي چې په ایئر ون کې وو په ایئر ټو کې وو ما ډېر زیات لکه داسې انجای کور به مې دا و چې هغه به په څه ټیسټ به وشو یا به څه املا ټیسټونه به وشو څه میس ټیسټونه به وشو زه به پکې عموماً به زه به فرسټ وم ماته ټول یادېږي چې پرائمری سکول کې او د میډل سکول په اریچن کې هم فرسټ راتلم نو اوبیسلي چې فرسټ راتلم نو از ال بی د فوکس اف اټنشن اپون د پیپل نو ما به بیا ډیر زیات توجه ورکو نو انجای کول باندې کپړو ته مې ډیر خیال نه دی کړی چې کپړو سمې څنګه ویو خوراک والا مور را کړی دا مې ګلم نه کړی د مور نه کنه
په دې پوښتنه چې د سکول نه پاس به یې سکول او سبق سره یې دومره شوق څنګه پیدا شو ډاکټر شیروز خان وویل
یاره بس څه چلو غزه بچ کوټه مراله زما داسې د جمعه سره اټیچمنت ډیرو بیا زموږ یو ماما او هغه چې دی نو هغه به زمونږ د کلي جومات امام وو نو د هغه سره به زما اټیچ جومات ته به وته په دا طریقه باندې دا قرآن شریف هم ما ته یادېږي چې دا د پنځم کال عمر نه به ما شروع کړی یا د څلورم نه نو په قرآن شریف کې هم زه ډېر لکه په جومات کې به یا قرآن شریف وایه ما داسې د کلي دا عام طور د علاکانو د یارانې دوستانې دا مې نه خوښې کړي دي او نه مې دا ته ډېر یادېږي م نه که نه ټول یارانې ته رایادېږي خو لکه داسې دا د حجرو ته ځا او هلته تاش کوه او د شپې نه وخته پورې کښېنه او دا شی نه ما ډونټ نو چې زما نیچر به داسې ونو دا ما نه خوښ کړي او نه ورته تللی ما
وای په اتم جماعت کې اول نمبر راغلی وو او دا راز یې په لسم جماعت کې هم اول پوزیشن واخیسته خو په ماشوموالي کې د خپلې سیمې د یو ډاکټر نه متاثر وو چې په ډېره غریبۍ کې یې اعلی تعلیم ترلاسه کړی وو نو ځکه یې د مخکې تللو ډېرې هڅې کولې
دغه ماشوموالي د الف خان نه ډېر امپرشن مزه چې الف خان د کلي یو ښځه زموږ په کلي کې واده وه او هغې به چې زه ماشوم وم هغې به د الف خان سټوریز کولې او هغه ځای کې آنر بورډ باندې د الف خان نامه په ټاپ وه ما ته اوس هم یاد هغه په 1957 دی یا 59 کې د دغه تنګي سکول نه مچک پاس کړی دی لسم جماعت پاس کړی دی او هغه نامه په ټاپ وه خدای چې هغه زما ان سی ماډل وو
ډاکټر شیروز خان وایي د اعلی تعلیم په لړ کې یې معلومات ډېر کم وو نو ځکه یې یو کال په زری یونیورسټۍ کې هم تیر کړی خو بیا ورته د دغه یونیورسټۍ استادانو د میډیکل کالج یا انجینیرینګ یونیورسټۍ ته د تللو مشوره ورکړه او په 12 کې د اعلی نمبرو په اخیستلو انجینیرینګ یونیورسټۍ ته ورسېده
د دغه نمخ کې زمونږ په 81 نه وړاندې دا انجینیرینګ کالج وو اټ واز ا پارت اف د پېښور یونیورسټۍ خو بیا په 81 onward دا انجینیرینګ یونیورسټي شو او بیا زما د سیکنډ ایئر کې زما سیکنډ پوزیشن او فرست ایئر کې فرست پوزیشن او ثرد ایئر کې فرست پوزیشن او فاینل ایئر کې فرست پوزیشن نو افیکټیولی زه دغه یونیورسټي چې دی نو اولنې بیج اولنې ټاپ پوزیشن هولډر شوم په الیکټریکل ډیپارټمنټ کې او چې کله زمونږ څنګه ریزلټ مونږ ایگزام ختم شو زمونږ ون اف د ټیچر چې بیا هغه ما ته الریډي کمیونیکیټ کړو د هیډ اف ډیپارټمنټ نه چې که ته په چنګه انټرسټډ یې نو مونږ به تا د ریزلټ نه مخکې په کانټرکټ باندې وایلو به چې د ریزلټ راشي نو ته راشي هډ هاک پوزیشن کې به یو بیا به انټرویو کال شي او دغه شي بیا به ریګولر شي زمونږ ریزلټ چې ختم شو نو ما ټیچینګ شروع کړی او بیا چې دی نو چې ریزلټ راووت نو هغه هډ هاک باندې او بیا په اپریل 2002 کې
ډاکټر شیروز خان زیاتوی د پنځم جماعت نه وظیفه یا سکالرشپ ګټلې وو چې د انجینیرینګ او دا راز بیا تر پی ایچ ڈی یې په سکالرشپ تعلیم ترلاسه کړو نوموړی دا مهال چیرته میشت دی څه کار کوي او د نوي کول لپاره څه هلو ځلو کې اخته دی په دې هکله تفصیل به د یوې لنډې دمې نه پس واورئ مشال ریډیو سره اوسئ
د
دې هفته د روښانه مستقبل په ولنې برخه کې د ډیرو مشکلاتو باوجود اوچت مقام ته رسیدلې تن خبرې اوري، او په دویمه برخه کې درته په ملیشیا کې د داخلو په حق معلومات درکو.
ډاکټر شیروز خان چې د پاکستان نه یې انجینرینګ او د برتانیا نه یې پی ایچ ډی کړی، وایي تل یې د اعلی تعلیم حاصل جاری ساتلی. دا مهال په ملایشیا کې دی. هلته څنګه لاړې؟ نوموړی وایي
په 94 کې ما اگست کې یو ایټی ما جوین کړ. د یو ایټی د انوایرمنټ چې دی کنه، نو زمونږ ټول انوایرمنټ چې مطلب دا دی چې نه ما غوښتم چې کله هلته د دې نه فټ کیږي چې سم موو جوړې سو پلانینګ کې هغه، نو مطلب چې هغه موو ته ریسرچ ډیره نه جوړېدا هغه، نو آی هاد ټو جست کمپلیټ دټ دوز 5 ایئرز. نو بیا ما زموږ مرګري او هغه چې په زاغه سره په کله کله داسې بلله یو ځای هم چیز کړه، ډاکټر فقیر ګلو او هغه برونای کې وسته او ډاکټر شیراز الخان، نو هغه چې هغه سره یو ځل کله نو ما ته نیوز پیپر کې وکړه چې دا څو ورځې دې کوم داسې مالیشي یونیورسيټي کې دا د ایډوټیزمنټ راوتلې دي، او دا یونیورسيټي داسې دا ایمیل ورکړې دي تصویر ولې نه ریته هغه وخت دا ایمیل مطلب یو ایټی په شاور کې نوې نوې شروع شو، نو ما ریته سیمه then they call us to Islamabad for an interview. And our interview was in the part for 98 ke selection ko obia chidi da zo libya tam tale mada den da 6 ma kho libya na zabir khushal no maragani no agar tabi wajad I was careful by making the next move.
ډاکټر شیروز خان وای د یو ادارې د چلولو ترڅنګ غواړي چې د خیبر پښتونخوا او اسلام آباد یونیورسيټي د ملایشیا د اسلامیک یونیورسيټي سره په رابط کې راولي. دا راز به بیا دغه یونیورسيټو د کونکي بغیر له خرچې د ملایشیا په اسلامیک یونیورسيټي کې اعلی تعلیم کولای شي.
زه چې دی نو په یو خپل ریسرچ ګروپ درن کوم، وایلس کمیونیکیشن سیګنل پاسیفیک ریسرچ ګروپ، او دین علاوه د پوسټ ګریجویټ څونه چې د فیکلټی اف انجینیرینګ سیمینار سیریز دا ریزو کوارډینیټر یم، او د دغه ریسرچ ګروپ د وجه ما د یونیورسيټي اف لیموژ فرانس سره چې دنو کوم یو ایم او یو الډی ساين کړی دا هغه کې موږ د ریسرچ سټوډنټ ایکسچینج او د ریسرچ ترانسفر موږ آی کین سند سمون فرام هیر فور ا 4 مانس دیر 3 مانس دیر partly sponsored by them. Accordingly, their students can come to us. Our Dakaranki Mayo Bella MOU and she approved the Chakai approved already. The Sikazi University Peshawar Zara. Our Dakaranki Yo Bella MOU was soon by approved she Chakra, the International Islamic University Islamabad Zara. Now, in that capacity, Mata Zaman Bella University, the IIUM Internationalization Ambassador Recognition Amrakari.
نو مولا زیاتوی د خپل یونیورسيټي د نړیوال سفیر په هیڅ کوشش کوي چې د ټولو اسلامي هوادونو د یونیورسيټیو یو بل سره همکاري سیوا کړي.
دا انټرنیشنلایزیشن ریکګنیشن پوزیشن چې دا په 2012 کې یا 13 کې شروع شوې ده زموږ د یونیورسيټي پارتیکولری د مسلم کانتریز یونیورسيټو سره زموږ سټوډنټ او سټاف موبیلټی شروع شي لکه ترکی سره اوس په پاکستان سره یو د سعودي سره او سودان سره او د بنگلاديش سره او انډونیشیا سره دا د ایون د انډیا سره خو هغه نور کلیکس دي نه او پاکستان سره ما دا دي او دی وخت کې چې نو ما سره دغه ګروپ د واجب ګروپ کې خو نور کلیګم دي کنه ریسرچ ګروپ دی وچ ام هډینګ ان آی سټډی نو ما سره خپل ټو پی ایچ ډی سبمیشن کړی دی او هغه کې څه الکاند کراچي دي او ماستر د افغانستان د کراچي درې واره کانو کمپلیټ کړی د لاهور یو او د اسلام آباد وو او اوس کرنټلی پی ایچ ډی ماستر چې دی نو هغه 3 ات د مومنټ یو 2 انادر کمینګ دا کاسي کلاس په شاور.
ډاکټر شیروز خان وایي د ځوانانو د اعلی تعلیم لپاره د نړۍ په یو شمیر یونیورسيټو کې موقع شته چې د پکې د پښتنو ځوانانو په داخلو کې مرسته کولې شي، خو دا غي لپاره یوازنی شرط مهنت او قابلیت دی. بیا کولې شي چې د ځوانان اعلی تعلیم بالکل مفت حاصل کړي.
پارتیکولرلی یو خدای چې کاغه ما سره کانټاکټ کنه نو زبا هغه کوچینګ هغه ګایډنس بیا موږ ته د ترکی نه د سعودي نه د کینګ فهد یونیورسيټي نه ان ان مای کیپاسټي اف پوسټ ګریجویټ سیمینار کوارډینیټر سم ټایم هغه ماته یو لاست ایئر راته کینگ فهد یونیورسٹی فارورڈ کړو کینگ عبد العزیز کړو چې ته دا موږ سره دا سکالرشپ او اویلیبل دی کنه او کلیکبل دغه دی سایټ سی په کور کړی نو هغه به زه د خپل پوسټ ګریجویټ سکول ته ټول ته پاس کوم او چې څوک ما سره کنیکټ دی کنه نو دا هغه سره زه ټرای وکم چې ریسرچ پروپوزل سره جوړ کما او هم ګورم نو دا داسې تیاری وکړه داسې تیاری وکړه او هغه لینک هغه ته فارورډ کوم چې یو جنۍ راشي الک راشي کنه فرسٹ سیمسټر کې هغه سی جی پی اے 3.6 یا 7 نه اباو شو کی کنه او که 4 واخست کنه نو بیا هی از شی از ګارانټیډ ټیوشن فیس به وای اپ شی او هغه له دغه ورکی د هاستل لپاره سټایپن ورک دا هغه ټول ایجوکیشن فری
ډاکټر شیروز خان وای دلر کې نور معلومات تاسو د انټرنیټ د لارې د ملیشیا په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې د الیکټریکل او کمپیوټر انجینیرینګ د څانګې نه ترلاسه کولای شئ پته ده iium.edu.my دا پته تاسو ته بیا وایو iium.edu.my او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سره ورسیده. تاسو هم که په دې کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212 دا شمیرې تاسو ته بیا تکرارو 0020221212 او اوس خپل کوربه نو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد شئ.